د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل یو ساعته خبرونه پیل شوه. په راپورونو کې په کابل کې ګڼو کسانو په خپل لاریون کې د پاکستان د لاسوهنو پر خلاف شعارونه ورکول. دا لاریونونه په څه معنا
دا جوته کوي چې افغانان په دې باندې پیږي؟ په افغانستان کې دا جګړه چا روانه کړې ده؟ د افغانستان اصلي دښمن څوک دی؟
پر کونړ بیا د پاکستان له خاورې راکټي حملې پیل شوي.
یو کور چې څوک ولګېد هغې کې یو زنانه زخمي ده، اوس په جلال آباد کې په هسپتال کې ده.
په بدخشان کې د ښوونځیو زده کوونکو ته د طالبانو د تازه خبرداري په اړه هم راپور خپرو. نیمه نړۍ اونیز پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ. پایل کې احمد تکنه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په افغانستان کې د نن او بهر نن د پاکستان پر ضد مظاهره وشوه. جنوبي کوریا له طالبانو غواړي چې د خلکو اساسي حقونو ته درناوی وکړي او ملګرو ملتونو له افغانستان سره د 600 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړي. بشپړ خبرونه. یو شمیر کسانو په افغانستان کې د نن او بهر نن د پاکستان پر ضد مظاهره وکړي. په کابل کې سلګونه معترضان د پاکستان د سفارت مخې ته راټول شول او د ازادۍ شعارونه یې ورکړل. طالبانو د معترضانو د تیتو پر کولو لپاره هوایي ډزې وکړې. په دې ترڅ کې د چا د ټپي کېدو راپور نه دی ورکړل شوی. ځینو کورنیو او نړیوالو رسنیو خبر ورکړ چې طالبانو یو شمیر معترضان او خبریالان نیولي، ځینې یې وهلي ټکولي او د ځینو د کمرو تصویرونه یې له منځه وړي دي. ټولو ټلویزیون له طالبانو غوښتي دي چې د دوی فلم اخیستونکی وحید احمدي سمدستي خوشي کړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې د سوله ییزو معترضانو پر ضد د طالبانو د تشدد له کبله سخت اندېښنه لري. طالبانو شیبه مخکې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې
ځینو خبریالانو شناسایی نه وسوي، هغوی هغه اجازتنامه چې باید درلوده هغه له ځان سره یو شمېر کسانو نه راوړي. د خبرنګارانو د یو څه وخت لپاره دوی چیرته انتظار و، بالاخره هغه کسان چې نیول شوي وو ټول اوس آزاد شوي دي. له خپلو ټولو وسایلو سره کمرې او هر څه دوی ته سپارل شوي دي. اوس موږ د رسنیو له یو شمېر رسنیو له مسؤلینو سره خبرې وکړې. هغه وویل چې زموږ خبرنګاران خپل ځای ته رسېدلي دي او وسایل او هر څه ورته سپارل شوي دي.
په دشت برچی کې هم نن لسګونه خزو د خپل حقونو لپاره مظاهره وکړه او په غور کې بیا یې ویډلې خزو په پنشیر کې د جګړې د ختمېدو غوښتنه وکړه. د مظاهره ورسته له هغه پیل شوې چې د طالبانو د مخالف مقاومت جبهه مشر احمد مسعود افغانان د طالبانو پر ضد عمومي قیام تروبلل. د ازادۍ رادیو د فرداد څنګه د راپور لمخې په تهران کې هم نن د افغانستان د سفارت مخې ته لسګونه کسانو د طالبانو او پاکستان پر ضد شعارونه ورکړل. ورته مظاهره پرون د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سی او سان فرانسیسکو ښار کې هم وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هغه راپورونه رد کړل چې طالبان د مزار شریف له هوایي ډګره د امریکایانو وتلو ته اجازه نه ورکوي. خو ښاغلی بلینکن وویل طالبانو د امریکا چارتر الوتکو ته په دې خاطر د الوتو اجازه ورنکړه چې ځینو کسانو د مسافرت قانوني اسناد نه درلودل. په تیرو دوو ورځو کې داسې راپورونه ورکړل شول چې د امریکایانو په ګډون شاوخوا زر کسان د مزار شریف په هوایي ډګر کې بند پاتې دي. ښاغلی بلینکن په دوها کې له خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی او د امریکا له دفاع وزیر لایت اوستن سره په ګډه خبري غونډه کې وویل طالبانو منلې چې هغه کسانو ته به د وتلو اجازه ورکوي چې د سفر اسناد لري. بلینکن وویل واشنگتن له هغه شاوخوا سلو امریکایي وګړو سره په تماس کې دی چې د مزار شریف په هوایي ډګر کې الوتنو ته سترګې په لاره دي. له دې مخکې د امریکا د استازو جرګې یو غړي ویلي و چې د بلخ له هوایي ډګره د افغانانو او امریکایانو د وتلو مخه نیول شوی. بلینکن وویل طالب چارواکو متحدو ایالتونو ته ویلي دي چې دوی به هغو کسانو ته له افغانستانه د وتلو اجازه ورکړي چې د سفر قانوني اسناد ولري. ملګرو ملتونو له افغانستان ملګرو ملتونو له افغانانو سره د بشری مرستو لپاره د بسپنې ټولولو د نړیوال کانفرنس په درشل کې د 600 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږۍ د ادارې ویاند ینس لایری کینن په جنیف کې خبریالانو ته ویل په افغانستان کې د لومړنیو خدمات سیستم د ړنګېدو او د خوړو او د ژوند لپاره د اړتیا وړ موادو زیرمې د خلاصېدو په حال کې دي. په پام کې ده چې د راروانې دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په مشرۍ افغانستان ته د بسپنې د ټولولو په هدف د مرستندویو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون مهمه غونډه په جنیف کې جوړه شي. بلخوا د سرو میاشتو او سره صلیب د ټولنو نړیوال فدراسیون وایي جګړې، وچکالۍ او د کورونا وبا نږدې 8 میلیون افغانان بشری مرستو ته اړ کړي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې د فدراسیون نن په یو بیان کې په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې د سم دستي اقدام غوښتنه وکړه. په بیان کې راغلي دي چې لاسګونه زره کورنۍ د خپلو مینو پر خودو ته اړ شوي چې یو شمېر د خري سیمو په کمپونو کې خوړو او استوګنځیو ته اړتیا لري. جنوبی کوریا له طالبانو غواړي چې د خلکو اساسي حقوقو ته درناوی وکړي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت نن وویل ک طالبان نړیوالو کنوانسیونونو او د وګړو اساسي بشري حقوقو ته درناوی وکړي او تروریستانو ته لپاره ورکولو ډډه وکړي، نو سیول تیار دی چې د طالبانو په مشرۍ حکومت سره کار وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند چوی یونګ سام د جنوبی کوریا له یوې رسنۍ سره په مرکه کې د طالبانو د ویان سهیل شاهین هغو څرګندونو ته ځواب وایي چې سیول په کابل کې د سفارت پرانیستو ته هڅولی وو او ډاډ یې ورکړی وو چې د جنوبی کوریا د سفارت امنیت به خوندي وي. ښاغلی چوی زیاته کړه سیول د افغانستان روان حالات له نږدې څاري او ټولې چارې به له نړیوالو سره په همغږۍ کې پرمخ بوزي. او پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو په پلان جوړولو د تورن خالد شیخ او د هغه د څلورو ملګرو د محاکمې مقدماتي استمایه غونډه نن د سپتمبر په 10مه په ګوانتانامو زندان کې بیا پیلېږي. دا غونډه له 11 میاشتنی ځنډ وروسته پیلېږي او د په داسې حال کې ده چې متحد ایالات د دې تاریخي حملې شلمې کلیزې ته تیاری نیسي. د سپتمبر د 11مې په حملو کې نږدې 3000 امریکایان ووژل شول. لدی حمله وروسته امریکا افغانستان ته پوځي ځواکونه واستول او بیا د طالبانو او القاعده شبکې په غړیتوب مشکوک سلګونه کسان ګوانتانامو زندان ته واستول شول چې اوس لدی ډلې د واشنگټن په باور د 12 ډیرو خطرناکو تروریستانو په ګډون یوازې 9 کسان هلته پاتې دي. دا 15 کسان چې نن مقدماتي استمایه غونډه په پام کې ده د سپتمبر د 11مې د حمله د توتې په جوړولو تروریزم او د 2009 کسانو په وژنه تورن دي او امکان لري چې دا محکوم شي، خو تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې محکمه به د دوی په برخه کې دا حکم تر راتلونکي کال هم ورکړی شي کنه.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. د کابل په بیلابیلو برخو کې پلسګونو کسانو لاریون وکړ. دوی په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو د بندیدو غوښتنه وکړه. د لاریونوالو په منځ کې ځینې شزي هم وی چې له طالبانو غوښتنه کوله چې د شزو حقونو ته درناوی وکړي. ویل سی چې د لاریون پر مهال تاوتریخواله هم پیش سوی دی. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه عکس العمل شوولی دی. د ازادي رادیو خبریال دا موضوع تعقیب کړي ورستی جزئیات راکړي.
کابل نن لسوق او د لاریون شاهد په فایل کې د خیرخانه تایمنی او سره شمالي خلاریونونه فایل شول او د پاکستان د سفارت پر مخ راوستي ده. د لاریون کوونکو مهم شعار د پاکستان پر ضد دوی په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې د بندېدو غوښتنه کوله. ویلي چې پاکستان د هر څه ژر د افغانستان دننه لاسوهنه بند کړي که دلته دوی کسانې هغه له افغانستان ووځي او تر خپلې په افغانستان کې یو خپلواک نظام جوړ شي. داسې نظام چې د هیچا تر اغېز لاندې نه وي او یو ټولګډونه حکومت پرې جوړ شي. لاریون کوونکي بالاخره په ټولو خواوو راجمع شول. یو نقطه د جنبک څلور لارې وه چې د ارګ یوه دروازه ده، هغه ته سره راټول شول. دوی خپل شعارونو ته دلته دوام ورکوه او همدغه غوښتنې بیانولې چې طالبانو پرې هوایي ډزې او دوی سپیتو پراک کړل. د دې سربیره یو شمېر خبریالان هم د لاریون کوونکو په ګډون باندې د طالبانو لخوا ونیول شول. د ځینو خبریالانو چې شمېر سوار لسته نه خوتل شوی دی، دوی ویډیوګانې هم پاک شوې دي او طالبانو ورسره برخورد په زشت ډول باندې برخورد کړی دی او ځینې سپکې سپورې هم ورته ویل شوې دي که څه هم طالبانو په دې اړه باندې غبرګون ښودلی دی خو د لاریون دغه مسله یوازې په دیځ کې ختمه نه شوه بلکې د دشتي برچي سیمه چې د کابل لویدیځ دی هلته هم میرمنې راپورته شوې وي او د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره یې غږ پورته کړ. دوی ویل طالبان دې په هغه ژمنو باندې چې د سولې د مذاکراتو پر مهال باندې یې کړې وي چې ښځو ته به په حکومت کې ونډه ورکوي، کار ته به یې پرېږدي، زده کړو ته به یې پرېږدي، دغه دې عملي کړي. دوی نیوکه کوله چې په وروستیو کې د طالبانو عکس العملونه دا ښیي چې طالبان دې برخې ته ژمن نه دي او باید دغه برخې ته ژمنتیا وښایي. د لاریونونو دوام د کابل ورهاخوا په ولایتونو کې هم و، د غور په ګډون باندې ځینې سیمو کې مزار شریف کې هم خلک راوتي وو، لاریونونه یې کول او د خپل حقونو غوښتنه یې کوله او هلته هم یو تر ټولو مهم شعار د پاکستان پر ضد و. د دې ټولو سره سره بیا د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو هم غوښتلي دي چې د لاریون کوونکو پر وړاندې هغه څوک چې دوی د حکومت پر ضد باندې اعتراض کوي د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالی نه کوي او له نرمۍ د کار واخلي. د دې سربیره د افغانستان د باندې امریکا او ځینې نور ښارونه هم د خلکو د لاریونونو شاهد وو. دوی په یو ډول باندې بیا پر د افغانستان په مرکزی سیمه پنځه کې د مقاومت د جبهې د جګړې ملاتړ کړی وو او هلته یو ویلي وو چې طالبان د هلته بریدونه بند کړي. هلته د جګړې په اړه هم معلومات دادي چې طالبان که څه هم جګړه پای ته رسیدلې ده خو د مقاومت جبهه بیا دا خبره کوي چې جګړه یې له تورو خواو نه یوازې پنځیر پورې محدوده کړې نه ده بلکې پروان، کاپیسا او دایکنډي ته یې هم رسولي او د طالبانو پر ضد په بیلابیلو ځایونو کې جګړه پای ته رسیدلې.
بله، یو عمر دل چې د کابل په څو برخو کې پلسګونو کسانو په خپل لاریون کې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو د بندیدو غوښتنه وکړه. د لاریونوالو په منځ کې ځینې ښځې هم وی چې له طالبانو یو غوښتنه کوله چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. ویل سوي چې د لاریون پر مهال تاوتریخوالی هم پیښ شوی او له ځینو خبریالانو سره هم بد چلند سوی دی. په دې اړه د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وثیق ازادي راډیو ته وویل
ځینو خبریالانو شناسایی نه وسوي، هغوی هغه اجازتنامه چې باید درلوده یا غیر ځان سره یو شمېر کسانو نه راوړي. د خبرنګارانو د یو څه وخت لپاره دوی چیرته انتظار و، بالاخره هغه کسان چې نیول شوي وو ټول اوس آزاد شوي دي، له خپلو ټولو وسایلو سره کمرې او هر څه دوی ته سپارل شوي دي. اوس موږ د رسنیو له یو شمېر رسنیو له مسؤلینو سره خبرې وکړې، هغه وویل چې زموږ خبرنګاران خپل ځای ته رسیدلي دي او وسایلو هر څه ورته سپارل شوي دي.
د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وثیق و مخکې مو وردل چې د کابل په څو برخو کې ګڼو کسانو په خپل لاریون کې د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. دوی په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو د بندیدو او د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کوله. له حبیب خان څخه چې د خبریال او فعال په توګه کار کوي د مرکې په پیل کې ما پوښتنه کړې چې د وژنو، ځورونو او توقیف له خطر سره سره ولې په لسګونو کسان د پاکستان خلاف لاریون ته راوځي؟
د پاکستان خلاف لاریونونه دا جوته کوي چې افغانان په دې باندې پیږي په افغانستان کې دا جګړه چا روانه کړې ده. د افغانستان اصلي دښمن څوک دی؟ څوک دلته غواړي سي خپل نیابتي جګړې مخته یسي او په افغانستان کې ولسپوڅ نظام ولري سي هغه بیا د پاکستان ګټ خوندي کې او هغه څه چې پاکستاني غواړي په افغانستان کې وسی. نو دا د افغان ملت لخوانه، د افغان ولس لخوانه یو ډیر ښکاره پیغام ده، هم طالبانو ته هم د دوی ملاتړو پاکستان ته. موږ تاسو نه غواړو، موږ یو آزاد خپلواک او سوکاله افغانستان غواړو او په دا وروستیو کې د پاکستان لخوانه په ډیر ښکاره باندې په افغانستان کې د مداخله خبره کیږي. مخکې به دوی دا خبره تر یو څه حد پټولې، دونه په ښکاره باندې به نه کولې. خو اوس موږ ګورو چې د پاکستان ډېر غټ چارواکي، د دوی عام ولس یې تر څنګ، ژورنالستان او نور څېړونکي او د استخباراتو کسان ډېر په ویاړ باندې ویایي چې موږ په افغانستان کې حکومت ړنګ کړو، اردو مړنګ کړله، د افغانستان تبعی په اسلام آباد او په لاهور او په پنډي کې لمانځي. د دې لاریونونو کار پیغام دا ده چې افغانان د پاکستانی یرغل مخالف دي، د پاکستان د نیابتي جګړې چې په افغانستان کې کوي مخالف دي، او د یو ټول شموله افغان حکومت پلوی کوي چې په هغه کې د ټولو افغانانو د ټولو قومونو ټبرونو او د ټولو قشرونو حقوق خوندي.
حبیب خان، پر طالبانو مخکې هم د پاکستان د ملاتړ تورونه و. دوی د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر ته افغانستان ته د سفر بلنه ورکړه. په سیاسي لحاظ طالبانو ته څومره زیان ووښت؟ ځکه په حساس وخت کې یوه حساسه څیره افغانستان ته ځي چې دې مسلې په ټولنیزو شبکو کې د افغانانو ترمنځ یاد نړۍ د ځینو هیوادونو ترمنځ پراخ بحثونه وپارول.
طالبان نو او د پاکستان اړیکه اوس کوم راز نه ده. ام طالبان په اړه خبرې کوي، له پاکستان ډیر مننه کوي او پاکستان ته تګ راتګ کوي. د کوټ شورا ده، د پیښور شورا ده، د کراچی شورا ده، د طالبان ټول مشران عمل ته په پاکستان کې میش سره د کورنوي سره د خپل تجارتونو. نو دا کومه پټه خبر نه ده چې پاکستان طالبان ته ځینې ورکړي دي، عمل ته یې دوی سره په بزنسو کې شریک دي. البته طالب مشان وسه کشران طالبان په دې باندې نه پیږي، خپل هم د اسلام او د مذهب په نوم باندې غولیدل دي چې ګوند په افغانستان کې جهاد دوست. خو موږ ګورو جهاد چیرې ده؟ یو دانم بهرنی ځواک هم نشته په افغانستان کې. خو دوی بیا هم د افغانانو په وړاندې جګړه جاری ساتلې ده، خلک وزنې ترورونه کوي. دغه یوازې ترورونه نه دي، پاکستان په ټوله معنا د طالبان تر شا ولاړ ده، او پاکستان د طالبانو لاري غواړي په افغانستان کې خپل یو لاسپوڅی نظام رامنځته کړي.
د طالبانو لخوا د نوي حکومت تشکیل ولې دومره وځندید ستاسو په نظر؟ علت یې څه دی؟
د طالبانو لخوا د نوي حکومت د ځندیدلو لامل د طالبان ترمنځ خپل منځي مخالفتونه دي. د دې ترڅنګ دوی غواړي، البته دوی نه، پاکستان غواړي، ځکه ستر ډیر کچه پورې طالبان په دې پریکړو کې خپلواک نه دي. نو پاکستان غواړي چې په افغانستان کې هم داسې بې باوره فضا رامنځته کړي چې نه کوم حکومت یې، نه کوم سیستم یې، او حتی پاکستان قوي طالبان هم نه غواړي، غښتلي طالبان هم نه غواړي، ځکه په دې باندې پیږي چې که طالبان ډیر غښتلی شي او قوي دولت جوړ کړي، کېدای شي سبا بیرته موږ نه غچ واخلي. ځکه امدا پاکستان اوس د امریکایي یرغل په لومړی کلونه کې ډیر طالب مشان پاکستان ته لاستړلي وسپارل. پاکستان په دې باندې پیږي چې اته که د دوی لاس پوڅو حکومت په افغانستان کې اغام باید دومره قوي نه شي دوی لپاره بیا ګواښ ایجاد کړي.
فعال او خبریال حبیب خان و چې په افغانستان کې د پایلسوی لاریونونو په باب د غرض د پاکستان د لاسوهنو د تورونو په اړه څرګندونې کولې. په څو شیبو کې اوري چې د کونړ اوسیدونکو وایي له تیرو څلور ورځو یو ور بیا د پاکستان له خاورې د دوی پر سیمو د سپکو او درنو وسلو ډزې پیل شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې اتلس دقیقې او پنځلس ثانیې دي. د کونړ د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له تیرو څلور ورځو یو ور بیا د پاکستان له خاورې د دوی پر کورونه او سیمو د سپکو او درنو وسلو ډزې پیل شوې دي. د دوی په خبره چې تر اوسه دوه تنه ټپیان شوي او په لسګونو څاروي تلف شوي، د غرض خلکو ته مالي زیانونه اوښتي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه خان ازادي راډیو ته وویل لتیرو څلور ورځو پاکستانی ځواکونو یو ځل بیا د خپل درنو او سپکو وسلو خولې د دوی کلیو او سیمې ته سمې کړې، او تر اوسه یې په سلګونو د توپونو او په زرګونو د سپکو وسلو ډزې کړې دي.
دا دریش په چپری او په سروبلی او د مومانو مینا دیوتوای دی ساحو کې ولګېدلې، او د سرکانو ولسوالۍ د ګنجګل په سیمه کې د پر په غره ته چیلم پرتې دي. دوه سوه مرمۍ به بیګا په چپری په ساحه باندې په دې باندې لګېدلې، او په سروبیان دا دریش په مسلسل او د ورځې مولي.
زابط خان هم وای پاکستانی ځواکونه شپه او ورځ لګې دي او د دوی کورونه په توپونو ولي، او د دې ترڅنګ لاغزن سیم دی خو د برقی ارو په وسیله د زنګل پرې کول هم پیل کړی دی.
د سرکانو په بار سفری ساحه کې یو کور کې توپو لګي دوه کې زنانه زخمی ده چې وس په جلال آباد کې په اسپیټال کې ده. یو بل ماشومه چې دا غیم خپه کړ شوې ده په دغه سیمه کې مالونه په کې لګیدلې په کورونو کې. کوم چې دغه تل نګدی پوسټ دی د غونه ډز کیږي او کورونه ته نګدی دی هغه کې مرمۍ لګي څوک د کورونو نه نشي راوتله او همدارس دلته زنګلم په کې وره بل شو هغه ته چانسې لګولې دي او دی خو د بارډر نه سلګونه متر دی خو بوټي مورې بل شو.
په کونړ کې یو طالب چارواکي چې لنوم خودل او غک سبتولو ډډه کوله آزادی رادیو ته ومنله چې پاکستانی ځواکونو پر سرکانو د توپونو غنی ډزې کړي او هم دا رازي د هغوی لوري د ځنګل وهل هم تایید کړل او وی ویل چې یاد راپوري مرکزی مشرانو ته رسوبلې ده. تر اوسه پاکستانی چارواکو د نوو بریدونو او د هغې د لامل پاړه سند دی ویلي. خلک وای د 2013 زیګدیس کال لومړی ورځو پاکستانی ځواکونه د کونړ او د ډیورند کرخې سره پر نورو پرتو ولایتونو د سپوکو او درنو وسلو ډزې کوي. د سیمې اوسیدونکو پر خبره چې په دومره اوږده موده کې په دغو ډزو کې په سلګونو کسان وژل شوي او ټپین شوي او همداراز په زرګونو کورنیو خپلې مینې پریښي. پخوانیو افغان چارواکو تل ګواښ کولو چې د ډز ځواب به په ډز ورکوي او پاکستان به له دغو بریدونو منع کوي. د خلکو په خبره چې هغوی په خپلو کړو ژمنو کې بریالي نه شول اوس چې طالبانو د کونړ په ګډون په ټول افغانستان خپله ولکه ټینګه کړې بیا هم پاکستان خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. اوس په وکتل شي چې طالبان به د دغو بریدونو په مخنیوي کې بریالي شي او که بیا به هم دوام وکړي او د افغانانو د وینو تویدو او کورونو رنګیدو سبب بوي.
په بدخشان کې د شوبنځیو ځینې زده کوونکي وایي چې په دې ولایت کې طالبان لووم او تر 12 ټولګي پورې زده کوونکو ته د شوبنځي د تګ اجازه نه ورکوي.
په بدخشان ولایت کې د بیلابیلو خونځو یو شمیر زده کوونکي دا کوي. په دغه ولایت کې د طالبانو په واکمنېدو سره سیمه ایز طالب چارواکو د خونځو او امیرونو ته سپارښتنه کړې ده چې لوم نیولې تر 12 ټولګي پورې زده کوونکو ته اجازه ورنکړي چې خونځو ته ولاړ شي. احمد الیاس د بدخشان مرکز د فیض آباد ښار د شهید صاحب د لیسې د 12 ټولګي زده کوونکی دی. دی وایي سږ کال ښوونځی پای ته رسوو او هیله منو چې د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي. خو د طالبانو له لورې د زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدو دی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړی دی.
از وقتی که همین طالبان شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان را گرفتند
مکلی چې طالبان پر بدخشان ولایت واکمن سوي دي اوس موږ ته اجازه نه راکوي چې ښوونځي ته ولاړ شو. که څه هم موږ څلور نیمې میاشتې ازموینې بشپړې کړې وې موږ خپل درسونه ته ادامه ورکول خو له بده مرغه موږ نه پرېږدي چې درسونه ووایو.
سهر د فیض آباد ښار د قاري خانې د ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکی ده. سهر وایي د طالبانو په واکمنېدو سره اوس یوازې د لومړي او شپږم ټولګي زده کوونکي ښوونځي ته د تګ اجازه لري. نوموړي د خپل راتلونکي په اړه خواشینې ده.
ما میخواهم که در آینده یک دکتر و یا انجینر شوم اما طالبان اجازه را برای
زه غواړم په راتلونکي کې دکتر او یا هم انجینر شم خو طالبان په دې پریکړه سره موږ ته اجازه نه راکوي چې درس ووایو. موږ له طالبان غواړو چې د ښوونې او روزنې معنی نشي.
معزدین احمدی په بدخشان ولایت کې د طالبانو د مطبوعاتو مسول دی. ښاغلی احمدی وای ډیر ژر به دغه ستونزې ته د پای ټکی کېښودل شي.
ما از صنف شش به بالا را معطل قرار دادیم تا اینکه زمینه
موږ له شپږم ټولګي پورته درسونه معطل کړي دي تر څو خپلو نورو خویندو ته له هلکانو جلا د درس او تحصیل زمینه برابره کړو. دا ستونزه د هوارېدو په حال کې ده او انشاءالله ډیر ژر به درس او تعلیم پیل شي.
د بدخشان ولایت یو شمیر پوهان د طالبانو دغه پریکړه ناسمه بولي او زیاتوي که چیرې طالبان زده کوونکو ته د درس ویلو اجازه ورنکړي نو د ولس له غبرګونونو سره به مخامخ شي. وحیدالله فرامرز په بدخشان کې د ګڼ شمیر پوهانو له ډلې یو دی. دی وایي ښوونه او روزنه او زده کړه د هر انسان حق دی. طالبان باید د خلکو حقونو ته درناوی وکړي.
اگر به این مینوال پیش بروند اینها به خشونت تند مردم افغانستان
نو که طالبان په خپل پریکړه کې بدلون را نولی نو د خلکو له جدي خبرګونونو سره به مخامخ شي او حتما خلک د دوی په وړاندې دریږي. په کار ده چې طالبان انجونو او هلکانو ته د ښوونځي د تک او د درس ویلو اجازه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې د بدخشان سیمویزو طالبانو ویلی وو چې شزینه خونکې یوازې تر شپږم ټولګي پورې هلکانو ته تدریس کولی شي او له شپږم ټولګي پورته هلکانو ته تدریس نشي کولی. او دغه راز شزینه خونکو ته امر کړی چې ښوونځیو ته د تګ پر مهال باید اسلامي حجاب مراعت کړي. په بدخشان ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکي له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار وارد کړي تر څو د دوی د ښوونې او روزنې مخه ونه نیسي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
د لوګر اوسیدونکو له طالب چارواکو غواړي د هغو ملکی ادارو په خلاصولو کې بیړه وکړي چې د خلکو ډیر کارونه ورپورې تړلې دي. دوی وایي په ورځو ورځو د تذکرو او پاسپورتونو د اخیستلو لپاره اړوندو ادارو ته ورځي خو تر اوسه دغه ادارې فعال سوي نه دي. بل لور ته په لوګر کې د طالب چارواکو په خبره چې دغه ستونزو د حل لپاره دوی ځینې تدابیر لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
په لوګر کې د یو شمیر حکومتي ادارو د فعالیتونو د نه پیلېدو له کبله خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د لوګر اوسیدونکي وایي ځینو ملکی ادارو ته د خپلو کارونو د اجرا لپاره له څو ورځو ورځي، خو ادارې تړلې وي او له دې کبله یې کارونه له یوې نه بلې ورځې ته ځنډیږي. خلک په ځانګړي ډول د تذکرو او پاسپورټ د ویش بند شوي دفترونه ښیي چې د دوی ډېر کارونه ورپورې تړلې دي. د لوګر اوسیدونکی رحمان الله چې غواړي خپلو زامنو ته په ځکه کې د شمولیت لپاره تذکرې جوړې کی، آزادۍ رادیو سره په خبرو کې غوښتنه کوي چې د عامه خدمتونو وړاندې کوونکې ادارې د ژر خپل فعالیتونه پیل کړي.
دلته خو موږ تقریبا د سوې مراد سره ازو تذکرې لپاره د ماشومان لپاره تذکرې اخلو، ځکه چې مکتب لپاره مکتب کې تذکرې ګټي د ماشومان ته. نو کله چې دلته ازو حتی هغه الکترونیک خونه سره د ورقي تذکرې هم شوبې بندنه. ولا موږ دا غواړو چې بس د شوبې فعال سي او توجيه تذکرې شروع سي، ځکه چې دا ټول خلک ټول ولز لوګر دغه مشکل سره مخامخ دي.
د لوګر اوسیدونکو ول د هغو ادارو بیا فعالیت ته ډیر اړتیا ده چې د خلکو ورسره کارونه باندې. د لوګر د اوسیدونکو په وینا تذکره او پاسپورت د هر وګړي و ضروري اړتیا ده.
زه حاجی محمد ول کته شکرای کمیسال پاسپورت د ټول د ته اجازه، ځکه چې دا یو لار ده، دغه لار باندې بل د نور دولتو ته تلای شي. مثال هر کار کول شي کنه، مثال په وجه کې چې شاک تر باندې راغی د توای زکراکه تذکره د تبو ته راغی تذکره.
د لوګر د حکومتي ادارو مامورین وایي دوی خپل ادارو ته حاضری ورکوي، خو ځینو اداري او تخنیکی ستونزو د دوی اجرات د ځنډ او خنډ سره مخامخ کړي دي. د نفوسو د احوال د ثبت امریت د تذکرو د ویش مسؤل نقیب الله وایي
کله چې نظام بدل شو موږ په دوه ورځ باندې د والی سره په هدایت باندې خپل وظیفو ته راغلي یو. ټول همکاران موجود دي ورسره دي، نظر په هدایت دی والی سره باندې ټول خپل اجرات کوي، سو صرف یو توضیح نه لرو. موږ هغه کارونه چې موږ پخوانی کارونه دي دي سایه کار زخته زیات دی. نو موږ غواړو چې خپل سابقه کارونه ټول تصفیه کړو، پاکی کړو، دفترونه مې وخاته کړو او نوی کار له خیر سره شروع کړو.
بل لوري ته په لوګر کې طالب چارواکي د خلکو ستونزې پر ځای بولي وایي یو شمیر ملکی ادارو له مخکې خپل کارونه پیل کړي او پاتې ادارې به هم په څو ورځو کې فعال شي. د لوګر والی محمد علي جان ویل په راتلونکو دوه درې ورځو کې به د تذکرو او پاسپورت دفترونه هم فعال شي.
بعضي ادارې خو به الحمدلله داسې دي چې هغه کاملا په خپل کار باندې روانې، لکه شهروالۍ اداره، لکه ترانسپورټ، ترافیکو، یا مطلب دغه چې نورې ملکی ادارات دا خو کاملا جوړې دي الحمدلله په کار باندې، بخې په مغه پخوانی شکل باندې. هغه څه چې د اداري اسباب ټول موږ ته برابر دي الحمدلله، هغه ادارې ومنه د کمزورې سي کامل کې هغه خدمت روان ده په شکل باندې. په نن او سبا کې په دغه ادارو باندې تیز کار وکړو. دا به اول قدم کې موږ هم دغه وشته خلکو دا ستونزه حل کو ورته د اسباب لګ لګ کمبوتې ته برابر کړي، ان شاء الله مشکل حل دي.
په افغانستان کې د طالبانو واکته در رسیدو څخه چې لدریونه یو ډیر وخت لري، تر اوسه هم ډیری ملکی ادارې چې خلکو ته عامه خدمتونه وړاندې کوي نه دی پرانستل شوی او خلک لدی کبله پستونځو کیدی.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 لس مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 چلور نوی 9000 ول زرا اتسواتیا او پنزل زرا نوی مندل شي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیاس دوا اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او ژوند په شیبو کې اوس څلور نیمه بجې کېدونکې دي. مخکې تر دې چې اونیز پروګرامونه ته ورسو د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل ناوري.
سلګونه کسانو نن په افغانستان کې دننه او بهر د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. په کابل کې نن د پاکستان د سفارت مخې ته سلګونه کسان راټول شول او د ازادۍ شعارونه یې ورکړل. په ځینو رسنیو کې ویل شوي دي چې یو شمیر معترضان او خبریالان نیول شوي دي. د طالبانو یو ویاند ازادۍ راډیو ته ویل چې نیول شوي خبریالان له څو شېبو وروسته خوشې شول. ملګرو ملتونو له افغانانو سره د بشری مرستو لپاره د بسپنې د ټولولو د نړیوال کنفرانس په درشل کې د 600 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږۍ د ادارې ویاند نن وویل په افغانستان کې د لومړنیو خدماتو سیستم د رنګېدو او د خوړو او د ژوند لپاره د اړتیا وړ موادو زیرمې د خلاصېدو په حل کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هغه راپورونه رد کړل چې ګنې طالبان د مزار شریف له هوایي ډګره د امریکایانو وتلو ته اجازه نه ورکوي. بلینکن ویل طالبانو د امریکا چارتر الوتکې ته په دې خاطر د الوتو اجازه نه ده ورکړې چې ځینو کسانو د مسافرت قانوني اسناد نه درلودل. جنوبي کوریا له طالبانو غوښتي دي چې د خلکو اساسي حقونو ته درناوی وکړي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت نن وویل که طالبان نړیوالو کنوانسیونونو او د وګړو اساسي بشري حقونو ته درناوی وکړي او تروریستانو ته د پناه ورکولو ډډه وکړي، نو سیول تیار دی چې د طالبانو په مشرۍ حکومت سره ګډ کار وکړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د واده شون جنوت خا د کورنۍ د نملا تړستون زې ته ځانګړې شوې ده. یو شمیر کورنۍ کله چې لور واده کړي بیا یې د هر ډول تاوتری خولي پر وړاندې ملاتړ نه کوي. دوی په دې باور دي چې کا د لور څخه د خسرګنۍ یا میړه پر وړاندې ملاتړ وکړي دا به د لور په شخصي ژوند کې مداخله کړي وي. خو د تاوتری خولي پر وړاندې د لور او خور ملاتړ نه کول کوم ستونزې راولاړولای شي.
لواده دی باندې قیدات ډیر ولګول د خپل حالت البته او د دې کورنۍ اوزما خور باندې ډیر ظلمونه کوله. درس ته خو هیڅ نه پریخوده، حتی ازمون کور ته نه پریخوده.
کورنۍ څنګه کولای شي چې د قانون سره سم د خپل لور ملاتړ وکړي؟
قانوني له لحاظه لار او مور حق لري چې په دغه موضوعاتو کې د خپل لورې حمایت وکړي.
د تاوتری خپل ښکار شوی خزا ک د کورنۍ ملاتړ لزان سره ونه لري د اروایي پلوه لکوم ډول تونځ سره مخ کې دای شي.
خزي ډیر حساس روحیه او روان لري، په چیري په مناسب ډول مناتړو نشي دغه خزي د انزوا خواته زی او بل اخر په خفګان او ناامیدي باندې اختکیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې د غټول پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې دیوي خزي په غاک پیلېږي.
زه په خپل کورنۍ ژوند کې د خپل خوان سره په مخالفت سره مخ شوم. هغه ډیر شدید مخالفت وای، نو ما فکر وکړم چې خپل ورونه راولم او د تورته وای کو اندای به وای چې انداستا ورونه دي. نو زه ولر مده خسر کوته می او لیور مې راوصل مویته راس. نو از ما لیور دایو بخښول شوندې نه ده. اگر راغل بل ورته نو دا مشکل هم پدې ځای کې حل ک
دا عفیفه معروف چې خپل کورنۍ ستونزې د خبرو لاري حل کړي. هغه وای د کور ټول ستونزې اول باید په خپل په خبرو حل کړو او کنه بیا کېدلی شي د دریم کس په منځګړی توپ یې حل کړو. عفیفه ورته فاطمه هم راته د خپل خور کیسه کوي. هغه وای خور یې د خسرګنۍ لا تاوتریخوالي سره مخ و، خو دوی وتوانېدل چې د خپل خور په ملاتړ د خبرو اترو لاري حل کړي. هغه زیاتوي
زما خور چې نوې واده وکړه نو دا زما خور ماصله و، نو کله چې د دې واده وسو له کورنۍ چراله ټول شیان قبول کړ چې مونږ پرېږدو درس ته هر څه ته. نو پس له واده دې باندې قیدات ډېر ولګول د خپل علاقه البته او د دې کورنۍ او زما خور باندې ډېر ظلمونه کوله. درس ته خو هیڅ نه پرېخوده، اته از مونږ کور ته نه پرېخوده، خپلوان کروادونو ته هیڅ شی ته اجازه نه درلودل چې لاړسي. نو د دې لته نو معلوم هغه بیا مونږ داس یو کار وکړه چې د دې خپلوان نوم یو څو نفر مشران البته هغه کسان چې د دې په فامیل کې یو څه پو هغه او یو څه هغه د دې د منطقې هغه ملامو پیدا کړه. نو مونږ خپل هغه مشران ورغله نو دې ټول سره کېنول. بیا مله چې دا خبرې واورید نو د لکه د هکړه سرځنه شي کړه. بیا اوس شکر خدا
د کابل ولایت اوسیدونکو زمیر وایي چې د خور او لور نه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ کول د کورنۍ مسولیت دی. هغه له دې ډول حالات سره مخ شوی او له پایلو یې خوشاله دی. هغه په دې اړه وایي
د تاوتریخوالي په مقابل کې زخپل او درېدلې ما او باید ودرېږي. موږ هم یعنی مثال درې څلور خورګانو واده کړی دی کنه. دغه مثال یو کې مثال د شکر د نور مشکل نه دی، یو کې مثال چې دغه مشکل مو مقابل کې ودرېدلو. البته اول که سړی خپل عقل کنه کوئی سي باید زاوتی او بیا هغه کم ځوان یا کم سړی چې سال تا تا تری خورې په لار راشي کنه په لامه خزینه یا سال ظلم کې یادغه خپل کې باید درېدن اوس.
افغانستان کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیات ډولونه ثبت شوی چې یو له دغو ډولونو یې دا دی. ځینې کورنۍ له واده نه پس د هر ډول تاوتریخوالي پر وړاندې د خپل لور ملاتړ نه کوي. دوی په دې باور دي چې د واده شوی لور څخه ملاتړ کول د زوم په شخصي ژوند کې مداخله کول دي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون او د افغانستان نورو نافذه قوانینو مور او پلار ته د خپل اولادو پر وړاندې د دفاع او ملاتړ حق ورکړي. د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال عبدالوحید فرزئی وای د لور او خور څخه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ د هغې په شخصي ژوند کې مداخله نه بلل کیږي، بلکې کورنۍ مکلفه ده چې د تاوتریخوالي پر وړاندې د خپل لور قانوني ملاتړ وکړي.
قانوني له لحاظه پلار او مور حق لري چې په دغه موضوعاتو کې د خپل لور حمایت وکړي. او کله چې خپل د دې لور نو غواړي چې دغه موضوع مطرح کی یا نه غواړي چې دغه غریزه وړاندې کی یا نه غواړي چې دا موضوع دولتي چارواکو ته ورسیږي، نو پلار او مور باید د صلح لارې غوره کړي. یعنی په دې معنا چې دا د دې جنې حق ده چې غواړي دغه خپل حق استعمال کی یا غواړي چې دغه خپل حق استعمال ونه کی. دا د دې شزي حق ده او پلار او مور د دې ملاتړ حق لري، خو داسې نشي کولای چې دا غنجنه ونه وړي چې خپل حق استفاده وکي او دوی په دې باندې په جبري شکل د دې د حق استفاده یعنی سبب شي.
لکه څنګه چې انسان ټولنیز مخلوق دی او له ټولنې جدا انساني ژوند نشي کولای، همداشان ټول انسانان د یو بل مرستې ته اړتیا لري. د اروایي ناروغیو متخصص ډاکټر حکیم الله صالح وایي کې وخزه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ ونه لري ممکن لا غنو اروایي ستونزو سره مخ شي.
د ګډ کور ژوند کې طبيعي خبره ده په ځینې کورونو کې خزې د ډیرو ستونزو او تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. بناان خزې کوښښ کوي ترڅو دغه ستونزې حل کړي او د دوی یوازنۍ د شکایت مرجع او د شکایت ځای او هیله او امید هم هغه مور پلار وي. خزې ډیر حساسه روحیه او روان لري. که چیرې په مناسب ډول ملاتړ ونه شي دغه خزې د انزوا خواته ځي او بالاخره په خفګان او ناامیدۍ باندې اخته کیږي او حتی په ځینو مواردو کې دا خزي ځنوجنې ته هم لاس اچوي. بنا ان په داسې حالاتو کې کورنۍ ته خصوصا مور پلار ته لازم ده تر څو د خپل د کورنۍ غړي لور یعنی د دوی په سم ډول ملاتړ وکړي او په داسې ډول ملاتړ وکړي چې د هغوی په کور کې د اصلاح بنیاد وي.
دا چې د خزي او میړه په ژوند کې مداخله کول څه ته وایي او د خور او لور څخه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ کول څومره اړین دی، دا به د عام خلکو په خبرو کې واورو.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکی، د تاسو د پښتنې په جواب کې باید وایم چې د خاون او خزي په شخصي ژوند کې د کورنۍ هیڅ غړی باید مداخله ونه کړي. دا چې د خزي او خاون ترمنځ کوم شخصي موضوعات رامنځته کیږي، کوم خپګان رامنځته کیږي، نو د کور غړو ته لازم نه ده چې د دوی په منځ کې مداخله وکړي.
سمیر الرحمن رحمانی مده کابل کارتشار رسیدون که زینی وقت خواهی خسر ارکی چی پا زینی مسائلو چی مسائلو که مداخله وکری کلا چی دا خزی او میره تر منز کمی سونزی را منز تکیگی یا دیتا دا غستونزی رسیگی چی دوی لیاو بلس خواهی جلاکیگی، نو دی وقت که کولیشی چی خواهی خسر خپلا انگور تا وزوی تا ورداخل شی پا اصلی مسائلو که شخصی مسائلو که دا دوی تر منز جور جرائی وکری.
د ازادي رادیو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې باید شیبا سعادت خبري واورو چې موږ ورسره په همدې اړه مرکه کړې ده. اغلی سعادت که په سر کې راته وایاس چې د تاوتریخوالي پر وړاندې د لور او خور ملاتړ نه کول کومې ستونزې راولاړول شي؟
د توتریخوالی پر وړاندې د لور یا خور څخه ملاتړ نه کول په حقیقت کې توتریخوالی ته رشد ورکول دی. کورنۍ د باید دا ځان ته معلومه کړي چې که چېرته واقعا د لور سره توتریخوالی صورت نیولې وي، نو باید هغې لپاره د عدالت وغوښتل شي او انصاف دې ورسره وشي. خو که چېرته د دوی ملاتړ ونه شي او دوی همداسې پرېښودل شي، نو ډېر بد عواقب یا پایلې به له ځانه سره لري. چې موږ او تاسو په خپلو ټولنو کې د داسې پېښې او قضیې شاهدان یو، یعنې زموږ نجونې ډېری وخت د توتریخوالی لاندې قرار لري او دوی په همدغې توتریخوالی باندې خپل شپې او ورځې تېروي. زموږ ډېری خویندې سوځول شوي دي، د هغوی سره د انساني کرامت خلاف عمل شوی دی. په ژوندون کې د هغوی څخه پزه، غوږونه او نوکان ترې ایستل شوي دي. همدارنګه مختلف هغه غیر انساني او غیر اخلاقي اعمال ورسره شوي دي. که چېرته د تاوتریخوالي کوم ډولونه موږ او تاسو ګورو، دا زموږ په خویندو باندې شوي دي او موږ په خپلو ټولنو کې د دوی شاهدان یو. نو د دې وجه او د دې اصلي لامل هغه کورنۍ دي چې دوی بعضې د عواملو له وجې نه او یا هم د بازی ملحوظاتو له نظر دوی د خپل لورګانو د ملاتړ څخه صرف نظر کړی دی.
اغلی سعادت، ستاسو په نظر باندې د لور څخه د تاوتریخوالي پر وړاندې د کورنۍ ملاتړ د هغې په شخصي ژوند کې مداخله ګڼل کیږي؟
د لور او خور څخه ملاتړ د تاوتریخوالي په مقابل کې هیڅکله هم مداخله نه ګڼل کیږي، بلکې دا کار د خپل لور او خور څخه د حفاظت په معنا دی. هر یو مور او پلار د اسلامي او انساني وجبه لري چې د خپل لور او خور یا هم اولادونو څخه ساتنه وکړي. دغه ساتنه که په خپل کور کې وي او یا هم د خسرګانو په کور کې وي، یعنی که یو پلار یا غواړي چې خپل لور ورکړي او د هغې ژوند جوړ کړي، نو د هغې د راتلونکي ژوند لپاره باید د ډېر احتیاط او دقت څخه د کار واخیستل شي تر څو په راتلونکي کې د تاوتریخوالي ښکار نه شي او کورنۍ دې ته مجبور نه شي چې د هغې په شخصي ژوند کې مداخله وکړي. نو زما د میندو د پلارونو څخه یا د کورنۍ څخه مې دا جدي غوښتنه ده چې لطفاً د خپلو لورګانو په ورکړه کې له ډېر احتیاط او دقت څخه واخلي تر څو په راتلونکي کې له داسې وضعیت داسې حالاتو سره مخامخ نشي. هیڅ یو مور او پلار نه غواړي چې د خپل لور په شخصي ژوند کې مداخله وکړي، بلکې غواړي چې اولاد یې خوشاله او ښه کورنۍ ولري. هیڅکله د خپل اولاد بد نه غواړي، خو دا چې د لور په ژوند کې کوم ستونزه موجوده وي یا د کوم ډول تاوتریخوالي لاندې قرار ولري، نو مور او پلار دې ته مجبوریږي چې د خپل لور په شخصي ژوند کې مداخله وکړي تر څو دا ځان ته معلومه کړي چې د لور کوم حق او حقوق چې لري هغه تر پښو لاندې شوي یا نه، یا د لور د ژوند لپاره تهدید یا فشار موجود دی، او یا هم کیدای شي کومه بل ستونزه ولري. نو د دغې ستونزې د حل لپاره دواړه کورنیو سره باید خبرې وشي او د هغې لپاره باید یو حل لاره پیدا شي تر څو وشي کولی چې دغه راتلونکي ژوند چې کوم هلته لري دا په آرامۍ او په خوشحالۍ سره پر مخ یوسي.
مینړی اوریدونکو د دې ونی خبرونه چې د لور څخه د کورنۍ نم لا تړستونځه ته ځنګړې شبي و هم دمروه تربیه د خدای پامن.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ها شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کومه
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
ترنو دوستانو سلامونه مې ومني. د موچګری د کسب او موچی یا بوت ګندون کې پاکله څومره پیګي
موچی د ګورزنه پیدا شوی چې ته بوت پوکې انسانان غشي ضرورت یو چې باید یو پاپوش ولري د موږ وخت نه موچانو بوت جوړون کی کلاوش جوړون کی چپل جوړون کی د ټول د موږ وختونو نه پیدا شوی دی او د زورو مدلې په زرهاو کډونه او مدلې
د بوت ګندونکو پاکله څه نظر لري.
واقعیا ډیره د سه مظلومه طبقه، غریب کار طبقه، خاموشه طبقه په وی خاموشه جبه لګیا خپل کار کوي او مناسب مزد اخلي، ظلم نه کوي ولاو که څومره فقیر وي.
نن امدا موضوع چیلو په پایل کې د موچیګری د کسب تاریخ ته ورګرځو، ارزښت روښانه وو او د بوت ګندونکو په اړه د خلکو نظرونه هم درته باندې کوو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر منوونکو، د موچی پلاس بوت جوړول یا پیوندول له پخوا زمانه څخه دود دی. په لومړیو کې به انسانانو د حیواناتو او ونو له پوټکو څخه ډیر عادي او ابتدایي بوټونه په خپل ګنډل. موده وروسته موچی را پیدا شو. د بوټونو د جوړولو لپاره په کلیو او خارونو کې لک ټوټه ځای بیل کړ. په سره وړکۍ کېږدۍ ودروله. ځانته یې شړۍ یا هم ارزان بیه فرش څو قاته کړ ور باندې کېناست. چکش، تار، ستن، قیچی او ځینې نور د ضرورت وړ شیانې برابر کړل. بیا یې د بوټونو جوړولو، زړو چپلیو او چپلکو ګنډلو ته مخه کړه. د وخت په تیریدلو سره پرمختللې فابریکې ورغېدلې او یو شمیر بوټ ګنډونکو داسې ماشینونو ته لاسرسی پیدا کړل چې ډیر کار یې په لږ وخت کې ورته کاوه. که څه هم افغانستان ته له بهر څخه ګران بیه بوټونه راځي، خو دا چې د خلکو اقتصاد دومره ښه نه دی، په هیواد کې جوړ شوي بوټونه په کمه بیه رانیسي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د موچیګرۍ د کسب پاکله وایي:
موچیان د ټولنې خدمتکاران دي. د ټولنې هغه مهم کارونه دوی کوي، د خلکو خدمات دوی ترسره کوي. موچی د ورځې نه پیدا شوی چې ته بوټ پو کوي. موږ په لوڅې پښې نه ګرځېدلو، خو مغه د اولو وختونه چې انسانان هغه شوي ضرورت یو چې باید یو پاپوش ولري، نو د موږ وخت نه موچیانو بوټ جوړونکي، کلاوشي جوړونکي، چپلۍ جوړونکي د ټول د موږ وختونو نه پیدا شوي دي او ډېر زور عمد لري، په زرهاوو کلونه عمد لري. داسې وینه واړه کونج کې داسې تقریبا یو متر مربع ځای نه نیسي. په دومره ځای کې ناست وي او تمام ورځ لمر وي، که سیوری وي، که باران وي، که واوري وي، هلته ناست وي، د خلکو خدمت کوي. مجبوریت دي، زیاتې پیسې نشي غوښته، زوري نه رسیږي د چا سره. نو په دې اساس ما خپله خاکساري کوي. حتی ما په خارج کې لیدلې موچی ناست وي او څوک چې بوټ رنګوي ورته راشي، داسې په ولاړو پښه ورته ونیسي او دای بیچاره ورته ناست وي رنګوي، په ډېر کبر ورته ناست وي څوک چې بوټي رنګي. نو دا په دنیا کې تقریبا کسبګر ته په درنه سترګه نه کتل کېږي. د هر چا سره باید انساني برخورد وکړو. انسان باید مغرور نشي، انسان باید متکبر نشي، انسان باید ځان ورک نه کړي. انسانیت معنا اونس او مینه او الفت ده. نو که څوک د انسانیت د چوکاټ نه وځي، انسان خویونه نکوی او ته مو انسان نشویل.
د په هانتون استاد داوود نظم وای چې له بوت ګندونکو څخه ډیرې ښې خاطرې لري. د نوموړي په وینا د موچی ګری کسب د پیغمبرانو له وخت څخه په میراث را پاتې دی.
واقعا حرفه د ټول مقدس دی، ځکه د حلال روزي د ګټلو په نیت باندې کار کوي او څوک او دا عبادت ده چې څوک په همدې نیت باندې د الله تعالی د رضا په خاطر اجرا کوي، د ته عبادت ده. خو موچی چې ځینې ساحو کې کفش دوز ورته وایي، له هغه وخته چې پاڼې او څپلۍ او څپلاکې او بوټونه خلکو پیژندلی دي نو موچی هم ورسره و. او پخوا خو د فابریکې نه وې، دا څپلاکې او بوټونه دام د موچیانو جوړول اصلا، او لمدونه به خلکو اخیستل چې تر اوسه پورې ځینې موچیان بوټونه هم جوړوي او خلک ترې اخلي، خصوصا کلاو شي او د وطني کڼاوې یا د ماسۍ اوس موچیان جوړوي او خلک ترې اخلي. واقعا ډیره داسې مظلومه طبقه، غریب کاره طبقه، خاموشه طبقه په یوې خاموشه ژبه لګیا خپل کار کوي او مناسب مزد اخلي په دې کسبه کارانو کې چې موچیانو سره تر څومره زما رابطه ده مناسب نرخ وایي، ظلم نه کوي، ولو که څومره فقیر وي زیات نرخ نه وایي. دا یو ډیر ښه خصلت ده. که چېرته موچی نه وي نو خلک به ډیر ضرر هم وکوي او بوټ ډیر کم یو ځایش کیدلی وي، سورای وي، نو مجبوره ده یو څوک ایسته واچوي بیا نور واخلي. دا اقتصادي ضربه ده. حالا چې هماغه په لس روپۍ شل روپۍ دیرس روپۍ باندې پنځوس روپۍ باندې جوړولی شي بیرته لکه د نوو بوټو په څیر کار ورکوي، یو کال یو نیم کال نور کار ورکوي، نو دا د قدر وړ کار ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث شریف کې راځي چې ده به خپله د خپلو میرمنو پاڼې هم په خپله ګنډلې. نو دا حرفه هم یوه پیغمبري حرفه ګڼل کیږي او پی وویوړي باید یو څوک. زه په کور کې هم ما دا د موچی تار او دا رینه سندان دا اخیستی دی په کور کې لرمه، چکش میخونه او دم دې سنت د ادا په خاطر ځینې وخت هغه لګ لګ کارونه چې زه وکولای شم هغه په خپل ذهن اجرا کوم تر څو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سنت هم ادا شي.
ځینې کسان چې موچی ته بوټ د ګنډلو لپاره وروي کله خو د کار تر ختمه همالته ورسره کینی او کیسې کوي او بیا سره ملګری شي. د لغمان اوسیدونکی نعیم وایي چې موچی طبقه تر ډیره پورې له خپل کسب او کار څخه راضي ښکاري، خو ځینې کسان بیا له دوی سره نامناسب چلند کوي چې دا بیا ښه کار نه دی.
زموږ په کلي کې دی معمولا موچیان ته چې دی هغه ورکوي، دا د غلې او دانې نه دوی یو حصه لري، نغدې پیسې هلته هومره نشته. بیا یو نفر مشخص ته دی کلیو بانو کې همدغه تصویر دی چې داسې په ګرمۍ کې به ناست یا به سر باندې یو داسې هغه لګولي چې سوری شي، ورته یو ستنه لري، تار لري، او داسې مشخصه ماشینونه نه لري. او ښارو کې چې موږ وینو اوس اوس پیشرفته شوي دي چې ماشینونه دي او قسمه قسم تارونه اوستنې دي چې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. هر حرفي چې دي په ټولنه کې ورته اړتیا ده، باید ټول ته قدر عزت ورکول شي، خصوصا دا قشر چې ډېر داسې عاجزه ټول ماته معلومیږي، خپل په سترګو مې لیدلي دوی ژوند، دوی چې څنګه خوشحاله دي د خپل ژوند نه، یعنی هېڅ شکایت نه لري. لکه موږ ګورو چې بس بس خلک د مادیاتو لحاظ خپل کار لحاظ ډېر جګې مې بیا هم شکایت لري، نو دوی ته وایم چې ول تاسو د زړه آرامش نه لري، مثلا که ته خپله د کار نه راضي و نه اوسېږي ورباندې ستا کار مخې ته نه ځي، خندي خپل فکر او رواني لحاظ باید موږ خپل کار ته اهمیت قایل شو، مینه ورسره وکړو، په وخت ورته حاضر شو، او کومه پیسې چې لاس سره وړو بیا هغه موږ ته برکت پیدا کیږي. او که داسې ناراضي اوسېږو چې کار مې نشته دی، داسې دی هسې دی، دغه کار کې زموږ انرژي قوت نه پاتې کیږي او خدای هم موږ نه بې ناراضي کیږي. تر زیاته چې ما موچیان لیدلي د خپل کار نه راضي دي، داسې چې دوی چهره ته موږ انسان پیژندل کیږي چې یعنې داسې فکر او سوچ کې نه دی، زیاد د خپل ژوند نه خوشحاله دي، خو په څنګ کې د خلکو نه شکایت لري چې بعضې بعضې خلکو سره ښه رویه نه کوي. ما په نظر دا ښه کار نه دی، ځکه که دوی ونه اوسېږي نو ستاسې دغه اړتیا به څوک رفع کوي؟ په ټولنه کې هر حرفي ته ضرورت دی. سلام که خوان د زوی ما چې ته مثلا بوټ شکېدلې یا هم بل شي، یا که نوې بوټ ځان ته جوړې، که دغه قشر نوسیږي نو ته به په چا جوړې؟ من چې دې ته یو اړتیا ده نو ته خو هلته په سړک کې نه کینې، د اخلاق نظر هم باید موږ دې ته احترام قائل اوسېږو.
تنای جان منګل بیا وایي چې د موچی سترګې د خلکو بوټونو ته وي، همدا د بوټ ګنډلو کسب دی چې خپلې کورنۍ ته حلاله روزي پیدا کوي.
د خلکو بوټونو چپلې ته ګوري چې ودرې شکدلې دي کنه دي شکل چې زه تیریږم دی بوټونو ته پی کری چپلې ته پی کری. او دا کسب دی پیړې پیړې نه چې زه خو چې پیدا یم موچی دا دی چپلې یا دی بوټو دی ګنډلو یا دی رنگ کولو کارو غریبی کی ولی چاته مقصد سوال نه کی دی چا کور نه ډبوی لیکن دی خپل لاس دی خپل کسب لاره مقصد دی خپل روزی پیدا کی. دی موږ ټولنه خو یو غریب ټولنه ده بیچاره ټولنه ده مقصد چې موږ باید هغه څرمنه بیدیا باید ونه لیکو خپل هیواد کې مقصد بوټونه چپلې دا شیان باید تر جوړ کو. پرشګی تر څنګ د سکتار ناستی ډیر مچان دی پرزن ډیر کتر دی دواله په سر نه ناستی ای دو خود اطلاع لای مهر میشه چی ما بوتون زاده وی یا دا چی شکدلی وی یا دا چی دی ترمیم واری وی آلتا ما ترمیم کلی دی حکوم وقت که چی تلای دی بوتون وی هم آقا تلای را تا برچه والای دای نوی زکر دی نور پیسو ما غنو چی نور بوتون وقتن پیسی بد مرنه وی ولی دی آقا پخانی بوتون آقا زاده بوتون هم بپا وقت که دیر زلم مقصد آلتا جوړ کړی دی تر ترمیم کړی دی په مقابل کې مې جوړا ور کړی دی.
جمیل چې ډیر وخت را په دی خو بوټونه ګنډي وای چې یاد کسبې خپل پلار څخه زده کړی دی نو موړای دی خپل ورځنی آیت په باب وای
دا کسب چې دا ما خپل پلار نه زده کړی دی او بس پلار مې سپینګیره دی هغه نشي کولای دا کار نو هغه په ځای زده کار مخ ته وړم. شکر دی د ورځې سل 500 روپۍ را ته پاتې کیږي پاغه باندې د کور ضرورتونه و چې ډوډۍ ترکاری مرکاری چې چی هغه اخلو بس د خدای ناراضي دستي ژوند روان دي قسمت ته را تر رسیدي زه ورځم دا کار کوم او د شپې خپل کورنۍ ته رزق یا ډوډۍ موډۍ چې چی هغه برابروم او ورته وروړم.
دې هیله چې خبرونه مو د پام وړ ګرځي د لیوی ژوند په شیبو کې پروګرام پای ته رسو تربیه هي چاري
انقلابون خرس شول
خرج شول دیر قلمونا خرج شول دیر کتابونا خرج شول قوم پرستان خرج شول هم کام ریڈان
لام د ٹو